ستړی مشیخ نجیب عامر مو په دې خبري غړی کې ستاسو هر کله کوم د خبرونه له مهم راپورونو مرکو او شننو جوړه ده. د اوریدو لپاره را سره پاتې شئ. اول پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. خبرونو سرټکی په سوات کې شپاړس کسان په سیند لاهو شوې دي. افغانستان کې طالبانو له ایران غوښتي چې کډوال دی په تدریجي ډول واپس کړي. اسرائیل وایي که موقع پیدا کړی وای آیت الله خامنئی له منځه وړلو. دا هم پوره خبرونه. د ژغورنې اداره 1122 وایي د سوات له سیند نه د اتو کسانو جسدونه ویستلې دي. په سوات کې د یادې ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان نن د مینګورې په بایپاس سیمه کې د سیند اوبه وړي ول. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان ژوندي ویستل شوي او پنځو نورو لټون روان دی. په سوات کې د مشال اډیو خبریال نیاز احمد خان وایي د سوات په بایپاس سیمه کې ناڅاپه د سیلاب اوبه تیزې شوې او شپاړس کسان د شګو په یوه ډیری ایسار پاتې شول. د دوی نه چار چاپیره د سیلاب او تیزې اوبه باید چې له وجې د سیند په مورګو ولاړو کسانو ورسره مرسته نه شوای کولی او نه هم دوی په خپله له اوبو ځانونه ویستی شول. په دغو شپاړسو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم وو. د ژغورنې اداره یو یو دوه دوه وایي دوی یوازې درې کسان ژوندي ویستي دي. ځینې جسدونه یې ترلاسه کړي او د نورو لټون روان دی. په سوات کې د یادې ادارې ویان نیاز محمد وایي د ریسکیو 1122 ادارې مامورین د ورکو کسانو په لټون بوختي. د ژغورنې ادارې د خیبر پښتونخوا ویان بلال فیضی وایي د سوات په نورو سیمو کې هم سیلابونه راوتلي او د دوی ادارې د مامورینو په مرسته تر اوسه 55 کسان ژغورلي دي.
د فلش فلډ د لاس اف پورا سوات کې تقریبا 70 پورې خلک چې دینو دا مختلف طریقو کې ټریپو مختلف زینو کې ټریپو هغه کې موږ تقریبا 55 پورې چې دینو هغه ژوندۍ روخ کې دي او دا د یو ثانی حق چې دینو هغه 16 وکټمز.
په سوات کې د سیلابي صورتحال له وجې د سوات په سین کې د سیلابي صورتحال له وجې د بیړیو په ګرځولو بندیز لګول شوی دی. په پاکستان کې د ګوزن یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې په خیبر پښتونخوا کې یو بل ماشوم ګوزن وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په اماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یادې ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 1500 ته رسیدلی دی. په دې کې 9 ماشومان د خیبر پښتونخوا دي. په پاتې شپږو کې 4 یې د سند او یو د پنجاب او ګلګت دي. د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې ټول 4000 ماشومان د ګوزن ښکار شوي وو. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني هیوادونه دي چې په کې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر تازه حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی تامی بروس په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له شهباز شریف سره په خبرو کې د منځني ختیځ پر پیښو غږېدلی دی. د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره نن په خپاره شوي بیان کې راغلی چې شهباز شریف د خبرو اترو پر مهال د ولسمشر ټرمپ د زړورۍ او پریکنده مشرۍ ستاینه کړې کومه چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د اوربند سبب شوه. بیان زیاتوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارکو روبیو هم مننه وکړه چې د ده په وینا امریکا د هند او پاکستان ترمنځ په جګړه کې اوربند کړو. په افغانستان کې طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې لیدنې کتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د جون په 15مه له ایرانه تر 10000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په بیان کې راغلی چې د ایران سفیر متقی ته ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریکه کړي. د اسرائیلو د دفاع وزیر وایي هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له منځه یوسي خو موقع ورته پیدا نه کړله. د ټایمز آف اسرائیل رسنۍ د راپور له مخې اسرائیل کارټس ویلي کله چې هیواد د ایران په ضد جګړه پیلوله دا ورته نوه معلومه چې امریکا به یې په ننګ ودرېږي او که نه. هغه دا هم ویلي چې اسرائیلو ته دم ګړی دا نه ده معلومه چې د ایران د یورانیمو زیرمې چیرې دي، خو که اړتیا یې ولیدل شوه نو دوی به یو وار بیا پر ایران بریدونه وکړي. اسرائیل کارټس وایي که د خامنئی سرک ورته لګېد لیدلې وای ارو مرو لمنځ وړو. هغه وای اسرائیل ډیر پلټنه وکړه چې د خامنایي ځای ځایګه معلوم کړي، خو داسې موقع ورته ترلاسه نه شوه. د نوموړي په وینا خامنایي په دې هر څه پوه شو، ځکه خو یې د ځمکې په تل کې په ډیر ژور ځای کې ځان پټ کړو. له قومندانانو سره یې ټولې اړیکې شکولې وې او همدا حکمت عملي په کار راغله او سر خوندې وویست. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې پر مهال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې هغوی ته د آیت الله علي خامنایي د پټېدو ځای معلوم دی، خو دمګړۍ ته یې په نښه کول نه غواړي. د خبرنو پای اوریدونکو تاسې خبرونه واورېدل. د دې خپرونې مهم رپورټونه دا دي: په سوات کې سیلاب یو شمېر خلک کوړي، تازه حال به د خپل خبریال ناخلو. د مومندو خلک وای حکومت ته د افغانستان سره تړلې لارې پرانیزي.
دا د چې زمونږه حقیقت ته زمونږه د قبایلو د راپورته کېدلو د لپاره، دلته د روزګار شروع کېدلو د لپاره، ځکه صرف او صرف دا ده چې زمونږه څنګه افغانستان سره پولې دي، دا ټولې ګوراو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي. ضرور به مطلب دا رزلته ور سره امن هم راځي.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو په زورولو اندېښنه ښولې. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د تازه خپور شوي راپور جزئیات هم درکو. په سوات کې حکومت 22 جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي، خو یوه میرمن وایي
ډېره مهنګایي ده، تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن که ما دا خپلې خویندې ولیدې، په کار دی چې د سوات صاحب حیثیت خلک او نور خلکو هم په دې کې شرکت کړی. کم از کم زما دې خویندو ته د سرو زرې وړه وړې ګوتې په کار وه.
د پېښور ټیکسي چلوونکي له سختې ګرمۍ سر ټکوي.
یو بسر باندې سم اور باندې کی اور گرمی ده، گرمی اوبو بسر باندې جو لومال بسر باندې جو بیا موږ کی کار گرمی ده ډیر اور باندې کی پټکسی کی د نسم لکه اور ده اور.
تر نو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې هم واوریدل چې له تیرې شپې راهیسې د سوات په بیلابیلو برخو کې سیلابونه راوتلي دي او د سوات په سیند کې اوبه ډېرې شوې دي، او نن هم هلته په بایپاس سیمه کې ځینې سیلانیان چې هلته د سیل لپاره ورغلي وو ناڅاپه د سیلاب اوبه د دوی نه چار چاپیره تیزې شولې او دوی د شګو په یو وړه سیمه کې د شګو د ډیری د پاسه دوی ولاړ پاتې شول. خلکو هڅه وکړه چې دوی وژغوري او همدارنګه دوی په خپله هم غوښتل چې لاغې سیمې وځي، خو به دومره ډېرې تیزې او ډېرې وې چې دا کار امکان نه درلود. ریسکیو 1122 یا د ژغورنې کومه اداره چې دا دوی وایي دوی هڅه وکړه چې هلته ورسیږي او له 14 کسانو نه یوازې 3 کسان ژغورلي دي. تر اوسه دا 2 کسانو مړي وستل شوي د سوات تسینه او 15 کسانو برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې ترڅنګ بلال فیضی چې په خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې د ادارې 1122 عمومي ویان دی، هغه سره هم زموږ خبرې وشولې. هغه راته وویل چې د دوی مامورینو نه یوازې په بایپاس سیمه کې، د دې ترڅنګ په سوات په بیلابیل سیمو کې تقریبا 55 کسان دوی ژغورل دي. د دوی په هڅو باندې ژوندۍ راوتلې دي او د دوی په نورو سیمو کې هم د خلکو سره مرستې روانې دي. موږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل خبریال سره تماس ونیسو. تر اوسه نه یو توانېدلی. موږ به تر هغې یو بل رپورټ تاسو ته نشر کوو او بیا به همدې موضوع ته بیا هم راشو، بیا به هم دا موضوع تعقیب کوو. د مومندو خلک د پاکستان له حکومت غواړي چې د ګوډسلۍ لاره دې ورته پرانیزي. دوی وایي پخوا به د دې لارې نه په ګټه اخیستو د مومندو خلکو د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تګ راتګ او تجارت کاوه. پاکستان په 2010 کال کې دا لاره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال تړلې وه چې بیا تر اوسه تړلې پاتې ده. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د مومندو مغربي سرحد سره نږدې خلک وای د جلال آباد ښار ته وتلې د ګوسلۍ کنډو لار دې خلاصه شي. دغه لار چې 15 کال وړاندې بند شي وه بیا خلاصه شوې نه ده. دغه لار د مومندو نه نږدې جلال آباد ننګرهار ته د تجارت او دغلته د میشتو ولسونو د تګ راتګ دپاره وه، خو بندښت یې هغلته ډېرې ستونزې رامخته کړې. ملک نادر مانان کو داخل وای د پیړی راسې دغه ته هیڅ عملی سرحد نه و. دا به نه معلومه چې ګوندې پاکستان او افغانستان په کوم ځای تقسیمېږي، خو د تقسیم او د ازغن شپول د وجې د دوی کروندې او زیات خپلوانې پورې غاړه په افغانستان کې ورنه پاتې شوي دي.
کمی دلته کمی قبیلی دی کوڑا خیل پلم کوڑا خیل اوسی گی دی پلو جکما تمرخین دی پلو متمرخیل اوسی گی په دغه بنیاد باندې زمونږ مړی ژوند دی روزانه په بنیاد باندې دی هغه وس زمونږ خپلوی دی رشتي دی او دغه شانتی داخل به د ګوشلی د بارډر نوالا بدسی وی ما چې د کوڑا خیل تمرخیل بالکل په بارډر پراته خلق دی داخل پیښور ته راځي د پیښور نه تورخم ته او تورخم نه جلال آباد ته واپس هغه ځای ته راځي چې کم جنته دی. نو موږ دا ویل شو دی یو ګنټه مزل هغه په دو ورځو کیږیو په ډېر غټ تاوان باندې کیږیو کله چې سړی جنازې مړی ته رسي نو هغه تې خاک شوې جنازې تې شوي. دویمه خبره د رشتو د خپلوۍ ده چې یو خوره پلو پرته ده یو ورور دې پلو پروت دی یو ورور دلته دی خور هلته ده.
د دغه عام تګ راتګ او اقتصادي لارې د خلاصون لپاره د مومندو ولس ډېرې غوښتنې کړې. په دغه لاره سرحد ته نږدې تر ټولو اولنۍ د بایزو قبیله ده بیا ورپسې خوایزي آباد دي او د دغه سیمې خلک وایي دغه لاره چې آباده وه په لسګونو ټرکونه به د روزانه په حساب سره د مومندو نه ننګرهار ته او له هغه ځای به مومندو ته راتلل. تبصیر مومندو خوایزو اوسیدونکی دی هغه وایي دغه لاره د عسکري اپریشن په دوران بنده شوې وه خلک کډوال شوي وو خو هغه خلک ډېر کم خپلو سیمو ته بیا راستانه شوي. د ده په خبره چې نور بیا په بندوبستي سیمو کې ژوند کوي.
د تحصیل خوځو خلک البته ټول راغلي دي د سی یو شل فیصد دا به پاتې ځینې د غربت د وجې پاتې ځینې به په خوښۍ باندې پاتې شوي. خو د تحصیل بیزو چې کوم خل دی هغه تقریبا اوس هم زما په خیال باندې اوه فیصد خلک هغه اوس هم د ملک په مختلفو ښارونو کې دي یا خپل افغانستان ته اوښتي دي هلته ایسار شوي دي. نو هغه هم بیرته راتګ غواړي دلته بارډر ورته بند دی. نو کدا بارډر چرته خلاص وي نو دا خل به ډېر په خوشحالۍ باندې راغلي وي او کم د ناچارۍ او د غریبۍ د وجې چې هلته میش دي پراته دي نو هغه به ډېر په خوشحالۍ باندې او ډېره په اسانه باندې راغلي وي.
ته دغه لارې په شمول د باجوړ د نواپاس او تر چترال ارندو پورې د لارو د خلاصون خبرې د 2019 کال راهیسې روانې دي خو لا هم پکې هیڅ داسې ګام نه دی پورته شوی یعنې تجارت او یا ولسی تغره تک وشي. د مومندونو د قومي سیملې غړی ساجد مومند څو ورځې وړاندې د افغانستان سره د ځینو سرحدي لارو د خلاصون لپاره د جوړې کمیټې سره هم لیدلې وو.
نو په کار دار چې دا ګورنمنټ چې کوم دی چې دومره وکړي چې زیات نه چې کم اخلي او دوه لارې ګلاو کې ځکه چې هغې دپاره ایفای او انکم ټیکس مختلفې ادارې ارینج کولي. نو دې باندې پرونو زمونږ خبره شوې ده دا ده چې زمونږ حقیقت دی زمونږ د قبایلو د راپورته کېدلو دپاره دلته د روزګار شروع کېدلو دپاره ذریعه صرف او صرف دا ده چې زمونږ څومره افغانستان سره پولې دي دا ټولې ګلاو شي نو دلته به قبایلو کې روزګار شروع کیږي ضرور به مطلب دا رځ دلته ورسره امن هم راځي.
څه موده وړاندې د محمدو انتظامي چارواکو ویلي وو حکومت دوی ته د لارې د خلاصون اجازه ورکړي بیا دوی تیار دي چې هغه ته سرکاري ادارې لکه کسٹم او نورې ورولېږي خو دوی زیاته کړې وه چې لا هم ورته د لارې د خلاصون وینا نه ده شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میش 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان حکومت روانې جون تر وروستۍ نیټې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی دی. د پی او آر کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوال وایي سخت اندېښمن دي او له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې و چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوی نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پښتنې سره مخ کیږي او خایله د هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانيانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2000 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارتلرونکو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارتلرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارتلرونکي افغان کډوال عبید الله عربزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالی کمشنری یونیچر غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک پاړه دی د پاکستان له حکومت سره جدي او غټوري خبرې وکړي
چې د نشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګنشمیر تعداد سره افغان ماجرین خوسيږي چې وېره یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت مسره کم تشي په افغانستان کې هم داسې ژوند مې سر نه دی برابر اقتصادي مشکلات دي
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لاله وړاندې له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څخه و سهار بچي و ته ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شو اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته دی اقتصادي مشکلات دي غذایي مشکلات دي نه استوګنې ځای شته دی نه دا ځای شته چې موږ کار د خطره لاړ شو
لا دی وړاندې به یو شمیر نور ستنو شوي افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت په لاغه ستونزو ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډلهییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده په ځانګړي ډول د اقدام د حق قانون خلاف دی چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي دغه سازمان خبرداري ورکړي چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2015 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر اوومې نیټې پورې له 150,000 ډېرې مېرمنې او نږدې 46,000 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېرې دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي ځکه د ایمنیسټ انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي که څومره طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستند کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې شکنجه جبري تریتم کول او د خبریالانو بشري حقونو مدافعینو اعتراض کوونکو هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکونکو نیول شامل دي
درنو اوریدونکو په همدې موضوع لږ شیبه وروسته تاسو ته د یو پاکستانی چارواکي نظر هم دراورو مرکم ورسره کړی و کړی دا په پیښور کې د افغان کمشنر سره خو لکه څنګه چې تاسو په خبرنو کې مو اوریدل چې نن په سواد کې سیلاب یو شمیر کسان له کړی دي ځنې کسان ته خوندې راوستل شوی دي او ځنې تر اوسه ورک دي د ځنو کسانو جسدونه راوستل شوی دي په دې هر څه باندې د معلومات ترلاسه کولو لپاره له همدا شیبه لسواته زمو خبريال نیاز احمد خان را سره ده نیاز احمد خان درته وای سیلابونه کله نه راوتی دي
جی نجیب امیر داسې ده چې بیګا د شپې د جمعې په شپه د سوات پر بر پرتو سیمه پایګه کلام بهرین دي کې او دغه بارانونه وشول او دغه بارانونه دوی نه دغه سیندونه کې جوړ زیات شوې دغه وب چې راځي دا تقریبا 80 کیلومتر لاره ده نو دا سحر چې دین د سوات منګوري خار طرف تر ورسېد او دې کې چې دین ناصافه نه درل نو د کوم ځای چې دلته کې د منګوري خار چې دی د طرفه بای پاس وته وي پای کې چې د سیلانیان نه ځي هغه ته په حالت کې را لا چې د سین په منځ کې دلته کې د سین داسي چې دا لګ سینی بیا په منځ کې وجزې بیا سینی دا سیلانیان د وجزې ته تلی اوس شپاړس سیلانیان په کې ماشومان وو په کې زنانه هم ښځې هم او مشران وو او دا به ناڅاپانه چې راغلي هغه په دغه ځای کې ګیر شو نو هغه کې چې دی نو بیا وار په وار هغه وړدې شوې دی پای کې ریسکیو واله په اخره کې یو کس بچ کړی دی او بیا وروسته درې نور بچ کړی دی خو تر اوسه پورې ریسکیو واله چې اوه مړی مونږه ترلاسه کړی دی او اوس هم پای کې چې دی نو پنځه او شپږ چې دی لا درک دی یا پای پسې لټون روان دی یا د دین علاوه د سوات په کابل سیمه کې او په کالام کې هم دوه کسه وړدې شوې دی هغه مړی هم ترلاسه شوې دی نو مونږ ویل شو چې دی وخت کې دغه سیلانیان سیولس هغه چې وړي وو په کې پای کې یولس کسانو خرچه چې دا په دې کې وجدې شوې دی یا د کې مړ دی بیا وروسته چې دی نو دغه بیړني حالات اعلان وکړه شو بیا چې دی نو ځلې انتظامی را ورسېده خو هغه سیلانیان هغه چې په هغه ټایم باندې هغه ته ځایي خلک وایي چې هغې ته په وخت باندې مرستې نکړه شوې هغه ته کې یو ساعت پورې هغه ځای کې ګیرو او نارې والی چې مونږ مرستې را کړی خو هغه ځای لري او په تیزې وي سوکته تللی نه شو او ناسته داسې انتظامات وو وروسته چې دی نو بیا ځلې انتظامیه چې دی د هغې هغه ډپټي کمشنره ندا ډاکټر ندا د هغې نوم دی هغه راله هغې خبریالانو ته وویل چې یاره مونږ دوه ورځې مخکې اعلان کړو چې اوبه راتلی شي او اکسیجن لمبلو په دې باندې پابندي وه ریسکیو هلکار هم وایي چې یاره دې وخت کې زموږ اته ګاډي هغه چې دی نو په ټول سوات کې ځای په ځای باندې ګرځي او کم خلک چې لا درکه دي یا په اوبو کې ګیر دي هغه راوباسي او هغوی دا وایي چې یاره صدرې تر اوسه پورې درویشت کسان مونږ جمدي یا په زخمي حالت کې یا خو دا مونږ راویستلي دي او بیا محبوس وزیرو ته رسولي یا هسپتال ته رسولي دي خو دا یو پیښه داسې ده چې دا
شګو په یو ډیرې باندې چې دا خلک ولاړی تاسو ویډیو رپورټ هم راغلی پاګې کوم تاسو هغه فوټیج استعمال کړی دلته مونږ ګورو چې دا کسان ولاړ دي او ماشومان په کښته مېرمن نشته دا د یوې کورنۍ غړي دي دا څوک دي د معلومات لاس کې لرو د کم ځای نه راغلی ودی
دا د پنجاب سیمې نه راغلي وو زیاتره د اردو ویلې او پنجاب سره تعلق لرو سبه کې د سوات سره قربانه میلمانو دې کې زنانه خزي هم څنګه تاسو ویل ماشومان هم ښکاري او دغه ځای کې چې د دې سین سره نږدې سړک ته او د سړک نه دی په هوټل دی او دا هوټل سیلانیانو لپاره جوړ شوی دی دغه هوټل کې دوه او سهار چې دی نو دا عموما دغه ټول خلکو د هوټل خوا ته د کرسۍ اچولې د خوراک ځای نه جوړ کړی دی او بیا دا خلک چې کوم سیلانیان نشي دغه پاکو بو خپل داغه په غاړه باندې ناسي دوی دا پته نه و چې تیز وبو براشي بیا ته دا اندازم نه و چې مونږ څنګه واپس راشو دوی دا خیال و چې د شګي په ډیری به مونږ چت کینو نو مونږ به چې خو دا شګي عام ډیری د سینګ کاروم کیږي کم چې اکسیویټری دی په دې باندې ماشينانو باندې دا کارني شګي راوباسي د بادو د پاره دا یو ډیر کې هغه جوړ کړي او نو دا ډیر کې ته دوه خطرو او به چې سونه تیز دی دا کارني شګي وړل او ورو اغلاندې کېدل اوس دی وخت چې ما وکتل هغه زبانه د سره وچ کاری نه هغه ټول باغی باندې تیز وبو بهږي راځي دا نن په دغه وجه باندې بنا په هیده وجه او په وخت مرسته ونه شو نغه ټول پدې کې لاو شو سب یو کس په ټیم بچو او رسکی والو چې دوه مونږ بیا نور بچ کړی دي او دې کې چې دنو دغه شپاړس کسانو نو درې چې دنو بچ کړی شوی دي دیالس کسان چې دنو هغه دې وبوړي په تومان پکې وځو باقي دوی چې ومړي مونږ سره لاس کړی دي او نور لټون روان دي
ډیر مننه نیاز احمد خان تاسو له معلوماتو درنور دونکو بیا هم در سره یو مخکې مو د افغان کډوالو په موضوع باندې ریپورت اوریده او تاسو په هغه ریپورت کې واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیون افغان کډوال په جبري ډول له دې هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي خو اوس درته یو مرکه لرو په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت لخوا ټاکل شوی افغان کمشنر شکیل محمد صافی وایي په یاد صوبه کې اوسیدونکو هغو افغان کډوالو ته نور وخت ورکول کیږي چې پی او آر کارتونه لري نوموړي د سرګندونې مشال لډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې کړې دي له هغه سره زموږ خبریال اسماګل مرکه کړې ده راځي چې وګورو
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دی د دوی سره خبرې اترې کوم کمه ستونزې روانې دي د افغان کډوالو په حواله سره د دوی نه به اورو چې څه تنظیمات دي څومره خلک لاړل او څه کوي دوی د دې د سہولت لپاره
دا سده چې کوم ګورنمنت اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارډز حواله سره د ریپیټریشن یا ډیپورټیشن هغه د 1 اپریل نه چې کوم سٹارټ ته نو آلموسټ تاسو ذکر وکړو مور دین 1 لک خلک تللی دي کے پی کے نه تو خم بارډر نه په کې هغه خلک دي چې کوم پی او آر هم پکې دي چې کوم زموږ د وی آر سی سینټر نه تللی دي والنټیرلی هم تللی دي ان ډاکومنټډ هم دي ای سی سی هم دي نو فی الحال دا خلک تللی دي او نو دلته کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چې کم خلکو ته ډیر ستونزی وی گو چې کو نمبر ته ویلی دی چې تاسو اوی سینسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شئی نو کم خلک چې تلل غواغي وی تلی دی او نو دلتا کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل ته غي
دین تک ځینې خلک دي چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دی نو اوی دغه ګیله کوي چې امون ته دتلو ویلې کیږي نو دا اوی د پاره احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چکم پی یو آر کارڈز دی چکم زیات نمبر بنی تقریبا 14 لاکھ پورے پاکستان کی دی مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دی نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے اور تا مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورے چوی دلتا پاکستان کے خپل وقت رولی شی خپل ایکٹیویٹیز کولی شی اگی تیس قسم سے یار نشت دے گو دا وی ڈیٹ چکم دے 30 جون پورے دے ان شاء اللہ اگی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاؤشی پلان دا گورنمنٹ دا دے اغب ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چی کم دے اغیبا نے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا تاغیب میں سے ایک وجہ دادا چی چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان ہم دوی وطن دے نو خواہش دا دے چی دوی خپل ملک تا پہ یو باعزت طریقے سرا چی دوی التا خپل روزگار و سمو یسر وی او دوی التا خپل وقت تے رولے شی نو زمان دے حکومت دا خواہش دے چی دوی لار شی والتا سیٹل ڈاؤن شی پہ خپل ملک کے
سم دا بیا دا وی دا پارا دا رہش تا پارا سا انتظامات دا سشتا چی دا اوی دا تسلی که منگا لار شو نو منگتا با التا سا دا سستون زینے
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه یلته لاغ شي او ولته سیټل ډاون شي دا غي د پاره دا غي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر صحت حواله سره نو د دوی د پاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري یا غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره
بالکل دلته غزمنګه چې کم کے پی گورنمنٹ ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځکه اویلیبل دی هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی زموږ د کمشنریټ سایډ نه هم زموږ خپل د هیلث ټیمز دي زموږ بی ایچ یوز دي هر کیمپس کې زموږ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسلټیز ورکو او نور چې داسې زموږ د پوائنٹ آؤٹ کی گی کمشنریٹ تا نو منگے ٹیک اپ کو کنسرن اتھارٹیز تا دوی ہیلتھ او نور کس ایشوز دی ٹول منگ ٹیکل کو
سمد د درشم جون چ کم دے گرمیم ڈیرا زیات دا نو کفرس کدا خلق جن د دوی د پرس خاص سره سے انتظامات شوی دی کو
کے پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی یو په ناصر باغ روډ باندې دی یو لنډی کوتل کې دی هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی دوی ته ترانسپورٹ هم مهیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ترانسپورٹ کې راولي هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ور کوي فوډ ارینجمنٹ هم ورته کوي او داسې بارډر باندې زمنګ تو خم بارډر باندې خپل ټیمز اویلیبل دی امیګریشن او زمنګ د کمشنریټ هم دی د نورو ادارو هم دی هغوی دوی فیسلټی
گورنمنٹ
کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی تاسو ټایم د پاره وشي او گورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کی هوا هم دوی ته سپورټ کی خو کے پی کی خو دلته سپورټ زمنګ طرف نم چې سی شوې دی موږ ته هاي لایټ کوي موږ ټیک اپ کوو کے پی گورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورس فلی دا ریفوجیز نو باسو مینس چې هغه پرشرایز کوي نه هغه فل لارا سپورټ کوي او سپورټ سدې حدا پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي هغه ته دوی هر قسم فیسلټی ورکوي او انډیو پرشر نه اچي
ډېر زیات مننه مشال ریډیو له وخت راکو
ډېر مهرباني ثانک یو
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي
لدی دمی وڑان دی تاسی د افغان کمشنر شکیل محمد صافی خبرې اوریدي. زمو همکار اسما ګل ورسره مرکه کړې و. اوس د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې یو. د خبرو لنډیز ته پام وکړئ. د ژغورنې اداره یو یو دوه دوه وایي د سوات له سیند نه د اتو کسانو جسدونه ویستلي دي. په سوات کې د یادې ادارې ویان نیاز محمد وایي شپاړس کسان د منګورې په بایپاس سیمه کې د سیند اوبو لهو کړي وو. نوموړی وایي له دغو څخه درې کسان تر اوسه ژوندي ویستل شوي دي او دا ویره ده چې ځینې کسان چې دغه اوبو وړي دي د دوی د ژوندي پاتې کېدو تمه کمه لیدل کېږي، خو دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه جسدونه یې راوباسي. په پاکستان کې د ګزان یا پولیو مخنیوي پروګرام خبر ورکړی چې په خیبر پختونخوا کې یو بل ماشوم هم ګزان وهلی دی. د پولیو مخنیوي پروګرام ادارې نن په یو بیان کې ویلي چې دا ماشوم د ټانک په ماخیل یونین کونسل کې پولیو وهلی دی. د یادې ادارې په وینا له دې سره روان کال تر اوسه په پاکستان کې د پولیو وهلو شمیر 14 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ایران په ګډون د منځني ختیځ پر تازه حالاتو خبرې اترې کړې دي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دواړو په دې اړه بیانونه خپاره کړي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت له ایران غوښتي چې افغان کډوال دې په تدریجي ډول هیواد ته ستانه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علی رضا بیگدلی سره د لیدلو پر مهال دا خبره وکړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کارتس ویلی هیواد غوښتل چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنایی له منځه یوسي، خو موقع ورته پیدا نه کړله. دا مشال رادیو دا درنو ریدونکو دوه مینی مای تر ورسیدو که وخت لري را سره پاتې شي، ځکه چې په دې برخه کې هم مهم رپورټونه درته لرو. د ایران د اسلامي جمهوریت ستر مشر ادعا کوي چې په وروستۍ جګړه کې پر اسرائیل او امریکا بریالی شوی دی. آیت الله علی خامنایی دا ادعا په داسې حال کې کوي چې د 12 ورځنۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل تقریبا د ایران ټول مهم امنیتي تاسیسات په نښه کړل، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا کوي چې د ایران اټومي تاسیسات ویجاړ شوي دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنایی په داسې حال کې په جګړې کې د کامیابی ادعا کوي چې د جون په 14مه د اسرائیل د برید له پیله د 12 ورځو په ترڅ کې د ایران یو شمیر پوځي مشران او د اټومي پروګرام د برخې مشران ووشل شول. خو د ایران د اسلامي جمهوریت د مشر په پیغام کې چې د دغه هیواد دولتي رسنیو یو برخه خبره کړې ده، ادعا شوې ده چې اسرائیل د ایران د سختو بریدونو له امله تقریبا له پښو غورځېدلی دی. علی خامنایی د ایران خلکو ته د هغه څه په اړه مبارکي ورکړه چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په 12 ورځنۍ جګړه کې د اسرائیلو په وړاندې د اسلامي جمهوریت بریا بللې. دا ادعا د دې سربېره شوې ده چې د اسرائیل د بریدونو په ترڅ کې د ایران پر اکثر اټومي نظامي او اداري مرکزونو سخت بریدونه شوي، او د دې حملو په ترڅ کې په سلګونو کسان د ایران دننه وژل شوي، او د ایران هوایي قلمرو یو مخ د جګړې پر مهال د اسرائیلي الوتکو تر کنټرول لاندې راغلی وو. ایران د اسرائیلي ځواکونو د دې بریدونو په ځواب کې د اسرائیل خاوره په توغندو وویشته چې د 28 کسانو د وژلو سبب شوه، او د اسرائیل په ښارونو کې یو شمېر ودانیو ته سخت زیان واړوه. د ایران ستر مشر د خپل پیغام په یو بل برخه کې په دې جګړه کې د امریکا په وړاندې هم د بری ادعا کوي. دی وایي چې د امریکا رژیم په مستقیمه جګړه کې داخل شو، ځکه چې دوی احساس کاوه که چېرته امریکا دې جګړې ته راونه دنګي د اسرائیلو رژیم به یو مخلمن ځولاړ شي. د خامنایی په باور امریکا له دې جګړې هیڅ ترلاسه نه کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو الوتکو د سرطان په لومړۍ نیټه په بی دوه جنگي الوتکو او تاماهاک توغندیو د ایران پر اټومي تاسیساتو په فردو، اصفهان او نتنز کې بریدونه وکړل. تر دې هم وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې دا مرکزونه یو مخ له منځه تللي دي. په دې ترڅ کې د ایران د نگهبان شورا چې د ایران د اساسي قانون د څار واکې هم پلاس کړی، د ایران د پارلمان د پریکړه چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري قطع کړي تایید کړه. د ایران پارلمان د چهارشنبه په ورځ په غوڅ اکثریت په 221 موافقه رايو د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د نه همکاریو غوښتنه وکړه. پارلمان وویل چې د جګړې پر مهال چې کله د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه کېدل د اټومي انرژي نړیوالې ادارې حتی دا بریدونه ونه خندل. د نگهبان شورا له موافقې وروسته اوس د ایران د امنیت عالي شورا باید دا پریکړه نهایي کړي. دا شورا د ایران د نورو مهمو بنسټونو په څیر آیت الله علي خامنه ای اداره کوي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
لو مشال ریډیو خبري غړي اورې د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وايي په 2023 کال کې په دغه هیواد کې جمهوریت له زوال سره مخامخ و. د یاد کمیشن د سند صوبې مشر هزار حیات په کراچي پریس کلب کې خبريالان ته ویل د دوی لاسته راوړنې ښیي چې په دغه کال کې په پاکستان کې د حکومت مخالف نظر په ښکاره کولو سخت بندیزونه لګول شوي و. مذهبي سختدریز زیاته شوې، د امن امان صورتحال خراب و، ماورای عدالت وژنې ډېرې شوي دي، د جنسي تبعیض پر بنسټ تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی، د خلکو جبري تښتول او د ماشومانو سره د زور زیاتي قضیې هم څرل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن د دې راپور په اړه حکومت تر اوسه خپل دریځ نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د ورکو خلکو لټون روان دی، د خلکو امنیت ته ژمن دی او د لګه کوي حقونو ته پاملرنه کوي او د بیان د ازادۍ طرفدار هم دی. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ نه د نیاز علي خان رپورټ.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سن صوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبري لا درکو په اړه ډیر اندېښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 115، په بلوچستان کې بیا 370 او یو کم اتیا نور کسان په جبري توګه لاده کړی شوی دي، او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غني چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لادرک کړي شوي دي، او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 لادرک کسانو قضي د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړي شوي دي چې حل کړي شوي دي، خو تر اوسه 1416 کسانو قضي لا هواري شوي نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2023 کال کې بیا د لا درک کسانو مسله نور هم جدي شوه ده. د کمیشن لمخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لا درک کړل شوه دي، خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2023 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لا درک کړی شوه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2023 کال کې بیا د امنیت حالت هم نور خراب شوه دي. راپور ښایي چې وسلوال بریتونو کې شپږ شپېته فیصد زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي، چې په 2023 کې بیا 2567 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډېره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلي او نورو معدنیاتو کارکوونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي، چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي، او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی، چې په سوه دوو بریدونو کې بیا د امنیتی ځواکونو 200 او 22 کسان وجلې شوې دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمہواری بیا بلوچ بلتون پال او سوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې په 2023 کال په مهال د جنسي تیري 400 او 900 د تختونې 1200 او 11 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي. او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 22 د تختونې 322 د وجنو 399 او د ناموس په نوم د وجنې 15 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2023 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنونو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خزو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي، ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه، اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی. او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتی دی،
کیسز زیادہ ہیں اونر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روان دي. د غونډې په محل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیې په لومړی توپ کې وسیړي. په سن کې لګکې ځان خوندي نه غني، اوس امیندوان خپل پلارني ځایونه پریدي او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمرکوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو 13 پیښې راپور شوي، او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیې روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دي ودرول شي او زمون ماشومان دې را خوش کړل شي.
جو بچي بازیاب کرای جائیں.
کمیشن داوا کوي چې په 2023 کال په مهال د سن صوبې په عمرکوټ تر پارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خوده دی او نورو هیوادونو ته کډه شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسا د سن صوبي حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سندي ویلي، خو په وړاندې د سن صوبي حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوچی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړې او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
دا مشال رادیو د تاسو خبري غړی او درنو ریدونکو، تاسو موږ د موبایل اپلیکیشن لاله اوریدل شئ. د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د سلیریش بخنغړم د سلور دیش ملیون افغانۍ په لګښت د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو ځایونه جوړیږي. اوس مال په یاد د لوبغالي یا سټیډیم کې د 2000 ننداره کوونکو ناستې ځای شته چې د نوې پروژې په پلي کېدو سره به 15,000 ننداره کوونکو لپاره د کیناستو ځای برابر شي. بل لوري ته لوبغاړي وایي دوی د مسلکي کرکټ د زده کړو لپاره د اکاډمیو، پیچونو او روزونکو له کمښت سره مخ دي. له خوست نجیب الله خیل رپورټ لري.
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د 2000 اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالی د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجینرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزره کسان لپاره نور د دناسي ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 32 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي خو دوی د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو لکه مخسره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله وویل
د لوبغاړ په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړي نور هم زیات شي ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډیر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
منډه وختنه لره ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي نو دوی ډېر صحیح په دې اسانتیاوې باید برابر شي لکه لایټنګ سیسټم صاحبان او داسې د سیور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري نو د استبی باید دې ته خاصه پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي او موږ هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکې نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوسمهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
درنو اوریدونکو بیا هم یو بل رپورټ ته تلرو. په مومندو کې د مامدګړ سیمې اوسیدونکو وایي دغلته یو ځایي روغتون چې د خلکو پر کار روانو له تیرو شپږو میاشتو راهیسې بند پروت دی. د سیمې خلک وایي حکومت د خلکو د طبي مسایلو د هواري لپاره دا روغتون بیرته پرانیزي. بل پلو چارواکي وایي دا روغتون به زر پرانیستل شي. شانواز ترکزی پر رپورټ لري.
په مومندو کې یوازې پی 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 روغتون بیا شروع نه شو. پی 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 معنی پبلک پرایویټ پارټنرشپ دی. د عوامي او نجی شراکت داری د نظام د لاندې شروع شو. د تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راسې بند دی. دغلته کارکوونکو ته د لسو میاشتو راسې تنخواګانې نه میلاوېدې. هغوی روغتون کې عملیات ختم کړل. روغتون بند شو. او ګڼ شمېر خلک متاثره شو. فردوس صافی مشال ریډیو ته وویل د دوی د سیمې دغه یوازینی ښه او په سهولتونو برابر روغتون و.
د دې سره د بیزو چې کوم تحصیل دی دغه ته کوم علاقې دي موساخیل دي دغه سورانه خانزادګان او بیا د شینوارو علاقې چمرکنډ لنګار او بیا دخوا ناوګۍ او بیا دخوا پسې راشه د پنډلې چې کوم تحصیل دی د ویزو علاقه تحصیل یمبارو دا خلک به دې ته راتلل خپل علاج معالجه به کوله او د غریبانو خلکو کار پکې په سناڅ شکل کې کېدلو.
دغه روختون په 2000 کې د محمد په مامدګټ نومې سیمه کې صوبای حکومت جوړ کړو. دغه روختون یو نا دولتي ادارې ته ورکړل شو چې دغه ادارې ته د حکومت هر کال پیسې ورکړي او اداره ذمہوار و چې دغه ته ډاکټران ماشینان او نور سہولتونه ورکړي. دغه کار اوسیدونکي زبیر خان وای له هغې چې دغه روختون بند شوی خلک د ډېر مشکل سره مخ دي ځکه سیمه کې کوم ښه روغتون نشته او د ناوغۍ باجوړ یا پېښور روغتونونه بیا تر دوی ډېره فاصله کې دي.
اوس وخت چې کوم ګورنمنټ د پی ټی آی ایم این اے ایم پی اے هغه هم اوس په ضلع مومند کې د پی ټی آی دی نو مهرباني دی هغو ته چې په دې هسپتال باندې فوکس وکړي او باقاعده دې خپل هسپتال دلته ولګوي او تنخواګانو کې دې هغو ته کومې مسلې نه دوا کوي رکاوټې نه جوړي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د مومندونو منتخب د صوبایي سیملې غړی او د خیبر پختونخوا اعلی وزیر خصوصي مرستیال ډاکټر اسرار صافي ویلي دوی دغه روغتون ته شاوخوا 10 کروڑ روپۍ منظورې کړي. نو دا پوښتنه چې روغتون بیا ولې شروع نه شو د جون په 23مه د مشهد ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دی کې پیسې ټولې ورته میلاو شوې دي زما په خیال سره چې سدنیوي فنډ د بارم نن ماته منسټر ویل چې هغه موږ لګیې صرف د زموږ هسپتال پاتې دي نو ټول شوي ان شاء الله یو 10 دن کې دننه به خریدا سټارټ شوي.
د سپوده دغه روغتون دروازې اوس بند وي هغه ته هیڅ څوک علاج نشي کولای. خو دغه سیمه خلک بیا هم وای روغتون باید یو وار بیا شروع شي. شانو استرګزه مشهد ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
دا مشال رادیو دا په سواد کې حکومت وښت جوړو ته د جهیز پیسې ورکړي. حکومت هر ناوې ته د جهیز په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. خلک وایي ګرانې ډیره ته په دې پیسو ودونه نه کیږي. د سیمې خلک دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت تر څنګ د شتمن ولس هم خپلې مرستې وکړي. لسواد ته نیاز احمد خان
د سواد په امینګور د ودونو په حال کې د بیرابیل سیمو هغه ویش نوی واده شوی جوړي او د هغوی رشتہ دار را بلل شو چې ورته حکومت د جهیز پند په نوم 2 لک روپۍ ورکړي. د ستوره کې شریک د واده جنۍ په نوم پیسې جاری کړې شوې. په دغه محل ویل شو چې د بی ځای رسمونو او ګرانې لوجې ګڼ شمیر جنکۍ او هلکان د ودونو نه پاتې کیږي. د ستوره کې اخترالی چې د سواد تحصیلي مټې لري پرتې سیمې سرسرداري سره تعلق لري وایي چې د خورزې واده لپاره ورته حکومت 2 لک روپۍ ورکړي. دستور کې شریکه د سیدو شریف پخوانی تحصیل کونسل ممبر او مدني پال نسیم اختر وای چې موجوده ګرانۍ په نسبت دغه پیسې ډېری کم دي او د بیوسه جنکو د ودون لپاره د شتمن خلک هم مرستې وکړي.
ډېره مهنګایي ده تقریبا په 380 باندې د سرو توله ده. نن کما د خپل خويندې ولیدې په کار چې د سواد صاحب حیثیت خلک او نور خلک هم په دې کې شرکت کړي کم اس کم زما د خويندې ته د سرو زره وړ وړ غوټې په کار و چې وتا چولې د زکات په مت کې ولو کړي. نن کما کتلې دي زما ټول خويندې چې دي هغه مطلب زمنګ د خراب رسمونو د وجنه چې دینو مطلب اغونن ټول کالی چې دي هغه د زیړو اچولې دي نو ډېر خپل ښکارې دي او دا رسمونه ختمول پکار دي او کم اس کم دا چیکس دوته ملاو شو نو دا نه چې دولار شي جشن جوړ کی بل بزنس کاروبار دی پیو کی
د دستوري مشر ملما د خیبر پښتونخوا زکات او اوشر محکمې چیرمن امتیاز خان وو دوی په دغه اړه مشال لري دوول چې وړاندې دا پیسې ډېرې کمې وي دوی زیاتې کړي خو بیا هم براتلونکي وخت کې به د ودون لپاره پیسې نور هم زیاتوي
30,000 نه 2,00,000 روپو له د وزیر اعلی صاحب سره په مشاورت چونکې اویلیبل فنډ چې زموږ سره کمو هغه کافي وو نو موږ 2,00,000 دا کو امید لرو چونکې کا موږ ته دا فنډ سیوا شو نو دا به انشاءالله د رواني مهنګای یا د نننې کم چې حالات دي د دې په تناسب سره به انشاءالله موږ دا رقم نور سیوا کوو که خیر
د دستوري په محل ویل شول چې ټول سواد کې 234 جنکو ته د ودون لپاره 2,00,000 روپۍ ورکړل شوې په دغه محل د 29 واده شوې جوړو رشتہدارو ته په خادي حال کې د ولیمې ډوډۍ هم ورکړل شوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر لیپټاپ آی پیډ ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ لمشال رادیو سره اوسې
تر نوریدونکو رسته رپورت ل پیښور ده په داسې حال کې چې پیښور کې ګرمي ډیره زیاته شوې ده د ټکسي چلوونکي وای د مجبورۍ او بد ورځې لوجې په سره لمر کې ټکسي چلوي دی وای د دومره مهنت باوجود دومره پیسې نشي ګټلې چې خژوند پرې وکړي د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری سوتنه ټکسي چلوونکي غږولې دي او د همدې رپورت سره به د خبرونه هم پاتې ورسېږي
آصف گرمی دا بل ورځ چت سور دا لکه تنور دا زور باندې کی اور
موټر
ها او به شکل یې خراوال غریزر نه او لس شل منټ بعد بیا اور کی په سر باندې سم اور باندې کی اور گرمی دا گرمی او به سر باندې جو دا لومال په سر باندې جو بیا من کی کار گرمی دا ډیر اور باندې کی په ټیکسی کی د نسم لکه اور دا اور موسم د سی گزاره ډیر ګران دا گزاره ته څه کوځ بس ته ونه سور لاندې ولاړې بس په دغه باندې گزاره کو کنه دل خو په نور منځ کې ولاړې کنه پرونم پرونه گرم غریبی سے مجبوری سے بل طرف گرانی سے گرمی سے
مہران دے چلی را گرمی بھی دیر زیاد پکی تم خود مجبوری نہ راوزو او بس خپل منډې تړي بیا خو کم دا چوټیان دي کم یو ګرمین دا چوټیان شي سکولونه بس زمو حالت په کې ډیر خرابې بس کړ یو سیټ ته کړ بل څه کو سوړلې خته یو سی بیا د اغه مخه نه ملاويږي او بس پدې دی باندې سهار نه تر ماخام اورتي رشي زمو قسمت کې الله پاک سره ذکر کړی وای را کی
زیشان محمد او مرګ دې سی بیا ټول پخې یو خا دا ګر ټول لوندې دي ټول لوندې بس الله دې په موږ ټول خپل رحم وکړي بس هم دا شپږ شپږ نیمه بجې وو بجې راوځو سی بیا پوه شه ما خام زو کړ کله زرا تاسو وو وشي کله پیمان کوم شي بس او بس کو خدا غریزرو نه کله شي کم غریزر یا خو بس راډه کی دی کو کله ګرم می بجې هم ته راډه کی ګو دا بوتل یې سبق او فیلون نه مټول جی په جیا ټول خولې دی وبخو من پزان نه دی چوود پر دې دې چې په 200 روپۍ دغه ورکو به داندا ورکو بس په 200 وایا مون لا وشي یا ونشي چې سنجیم ګټي او په 200 مالک ته مرکای په 200 په خپل ځان هم جوړای نو بس
محمد صدیق نا ګرمي دا لاندې ګاډي ګرم شي روډ ګرم شي نو بس حالت ډېر ډینجر دي چوټیانم دي سوالیم نشته چې کوم دا غم بیا رټینی ولې اوس دستي حالاتو کوم زوز دین لسونه مې رپی ګرمي پول والے ما هو بس کې نستې شو نا غریبي دا د خبره چی به سوري ډېر زیات دا کورتم نس نشیدلې
ګاډي خپل دې کې پردې سمره دی
ګاډي پردې دې جی 700 روپے دیړي ور کوم پر مټي ګاډي دی ساده ګاډي 500 روپے دی او د پر مټي 700 روپے دی پردې ګاډي دې دندم ور کو سنجیم ګټو ځانتم لګ ډېر څه بس پیدا کړ نو دیو جی نه ګرمي په سی وای یاره گزاره خو بس الله یې کوي کني کیږي نه کور کې بس دا زیات چې خرچ خوراک ارسم لگی او دا ارسم ورځ مقرره کړی دا یو ورځ په باندې چینی راوړو بل ورځ په تور شی راوړو بل ورځ په سبزی راوړو
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی اکڑی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.